دور کلمه مالیه ماتبل دغه موضوعات به مرکز کې شریک کړي دي. له مرکز له لوري هم ورسره د قانون په چوکاټ کې د حل کولو ژمنې شوي. دغه باروړونکو موټر چلوونکو د ولایت پرسیال سره لیدنه ترسره کړه. د ترانسپورت وزیر هم ننګرهار تشریف راوړی وو. د جرایم سلاکار هم ننګرهار ته راغلی وو. د غرمې په یوولسو بجو باروړونکو موټر چلوونکو خپل کاري ساعت ورسوه.
بل د دغه اعتصاب دوام یا د دغه اعتصاب پر مهال څومره زیان رسید؟
کوم داوی د زیان چې د نگرهار ګمرک خاروالۍ ترانسپورت ادارې سره رسیدلی موږ هغه خلیل ډول باندې ویلی شو چې هر ورځ اویا میلیونه افغانۍ زیان رسېدو. دا دغه پنځه ورځو په ترڅ کې هر ورځ شاوخوا اویا میلیونه افغانۍ موږ عواید زیان رسېدلی دی. د دې تر څنګ سوداګرو ته کاروباریانو ته هم ستر زیانونه وښیي چې هغه به هم دوی ته معلومه وي او دوی پورې به تړه هم ولري.
بلې، تاسو د دې ستونزې یاده کړه چې د لویو لارو په اوږدو کې اکثره شکایت درلود چې پیسې ورڅخه اخیستل کېږي. په آینده کې د دغسې مشکلاتو د مخنیوي لپاره څه تدابیر وسنجول سول د ولایت په سطحه؟
دغه چې دغه ډول کاري اقتصادونه وروسته له هغې ترسره کړي کله چې دوی غوښتنې وکړي او غوښتنو کې ځواب ونهبل شي. متاسفانه کله چې دوی کاري اقتصاد پیل کړی و له دې وړاندې هېڅ ډول د ولایتي ادارې سره یا په مرکز کې له کومې ادارې سره هېڅ ډول خبرې اترې نه وې ترسره شوې. په ناڅاپي او څرګند ډول دوی خپل کاري اقتصاد پیل کړی دي. دوی نه او د دوی ژمنې همدا وې چې له دې وروسته به هر ډول ستونزه رامنځته کېږي. د قانون په چوکاټ کې به ورته څرګند د حل لارې چارې موندل کېږي. که چېرې له دوی غوښتنې په ښه توګه ځواب نه شي او یا حل لارې ورته ونه موندل شي، هغه وروسته دوی حق لري چې کار اقتصاد ترسره کړي.
د ننګرهار د ولی ویان اتوله خوږیانی و په کونړ کې د ترکنی په لزګونو کوچنی کارځایونه سته. خدای وی ورسره له هغه چې له کونړ د پخو مواد پر انتقال بندیز ولګول سو د دوی کاروبار هم زیانمن کړي دي. د دغو کارځایونو خاوندان وی پورون ور باندې دي او په سختي خپل لګښتونه پوره کوي. تفصیل د روحله انوري پر راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د نجاري په سلګونو وړي او غټي فابریکې موجود دي. په کار بوختو کسانو کې داسې استادان هم شته چې په دروازو، کړکیو، بیډونو او چوکیو کې خکلي نقشونه او ګلکاری کوي. دا هم د نجارۍ یو فابریکه ده چې په کې په ماشین لرګي رکیږي او د دروازو جوړولو لپاره برابروي. دې کارخانه کې استادان په دروازو، پرنیچرو او میزونو کې په ګلکاری هم بوختي. محمد رمضان ټول ورځ لګیوي په دروازو او نورو شیانو کې د خپل زده کړې هنر او د اوسپنیزو وسایلو په وسیله د ډول ډول ګلانو، ونو او بوټو رسمونه جوړوي.
او لګیم بس دغه هر قسم کار راځي هغه کوي.
څه څه کې دا کار کوي؟ د ګلانو
دا موږ ډبل بیډو کې کوي، دروازو کې کوي، شدارو کې راځي.
تقریبا د ورځې به څومره کار کوي؟
کار کوي بس یو ډبل بیډ هم د ورځې کېږي. بعضې ډبل بیډ داسې هغه کې سلور پنځه ورځې تېرو افتم پکې تیریږي.
که څه هم چې نجاران لګی دي دروازې، کړکۍ، میزونه، چپرکټونه او چوکۍ جوړوي، د نجارۍ په هر فابریکه کې په لسګونو جوړ شوي شیان له اسدآباد څخه نورو ولایتونو ته د انتقال په تمه پراته دي. نجاران وایي دوی له خلکو فرمایشونه اخیستي، هغوی ورته پیسې ورکړي، خو حکومت له لرګیو جوړو شوو موادو ته په انتقال بندیز لګولی چې دوی ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. د نجارانو ټولنې یو تنغړی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
په خمواد زمونږ ډیر زیات جوړ دی او د خلکو لمرونه غسی دي او بار بار راځي او دلته دغه سره مونږ جرګي او مرکه کوو. دوکانونو کرایانه را باندې پات دي، د مزدورانو پیسې را باندې پات دي. زمونږ دا کم جوړ شوی مال چې دی دا د خپل ولایت نه بل ولایت ته هته نشتلی.
شپږ میاشتې وشو چې په کونړ کې دننه او له کونړ څخه بهر له لرګیو څخه د جوړو شوو موادو انتقال بند دی چې زیاتو کسانو د کونړ په ولسوالۍ او مرکز اسدآباد کې د خپلو کورونو دپاره دروازې، کړکۍ او نور شیان جوړ کړي. هلته کورونه بې دروازو او بې کړکیو او دفترونه یې بې چوکیو او میزونو پراته دي چې دې بندیز هم نجاران او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. خو د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم ازادی راډیو ته وویل چې د وزیرانو شورا یو پریکړه ورته را رسیدلې چې په کیل کونړ څخه د پخو موادو د انتقال اجازه ورکړل شوې ده.
د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې له لوري چې د پخو موادو انتقال په اړه کوم مصوبه راغلی، هغه مصوبه د ولایت مقام له لوري امنیتي ادارو ته انتقال شوې ده او ان شاء الله چې دغه مسله به ډیر ژر حل شي.
کونړیان وایي د وزیرانو شورا په یاد پریکړه کې له محصول پرته له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې چې دا کار د کونړ او دلته د پاتې ځنګلونو په زیان دی، چې ورسره به نه یوازې دا چې کونړ ته ګټه ونه رسیږي بلکې د ځنګلونو وهل به نور هم زیات شي. تر اوسه نه د لرګیو سوداګر، نه دولتي مسؤلین او نه هم قومي مشران دې ته چمتو شوي چې د نورو ځنګلونو د نه وهل کېدو او د دغه ملي شتمنۍ د نه لوټ کېدو په اړه ډاډه خبره وکړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش ترنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. واصل بسالیم د دیونی ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. د لوبو له میدانه په روانه ورزشي خبرونه کې مو دا مطالب او موضوعات راټول کړي. د دیونی مهم ورزشي خبرونه، د کرکټ بورډ له نوې ټاکل شوې رئیس سره مرکه.
اول د کار به نه دا وي چې د دې ادارې د ملیتوب خبره باید ثابته کړم. ټول افغانستان ځان باید پکې ونیوي، د ټول افغانستان د نمایندګي پکې وي.
د کرکټ لوبې یو شمېر نه ماتېدونکي ریکارډونه او د باسکټبال لوبې لوبغاړي ملالۍ انوري د خپلو لاسته راوړنو په اړه غږیږي.
فرادریا د چندرې له خواسته چې د افغانستان لپاره ویل چې کابل جان سلام، کابل جان سلام، موږ دومره احساساتي شو چې په د څلورم کوارټر کې مو ټول نمرې پوره.
خو تر هر څه وړاندې د ونی مهم سپورتي خبرونه مرزیا احمد زید راوړوي.
عاطف مشل د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر وټاکل شو. ښاغلی مشل په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې کرکټ بورډ اداره خپلواکه وساتي. په کرکټ بورډ اداره کې د اصلاحاتو راوستل، د مالي شفافیت رامنځته کول او د غوراوي د یوې مستقلې کمیټې جوړول هغه مسایل وو چې عاطف مشل په دې غونډه کې پرې ټینګار وکړ. د کرکټ بورډ د نوي مشر د معرفي کېدو په دغو مراسمو کې د کابینې یو شمېر غړو، د ملي شورا استازو او د کرکټ بورډ چارواکو ګډون کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي شاپور زدران له رسنیو سره مرکه کې ویلي وو چې د کرکټ بورډ مشران له ده سره توپیري چلند کوي او له څو میاشتو په لوبډله کې د لوبې چانس نه دی ورکړی. خو د کرکټ بورډ پخوانی مشر بیا دغه څرګندونې رد کړې دي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم به د جنوبي اسیا د فوټبال سیالۍ ته د چمتووالي په هدف روانونه کې د تمريني سیالۍ لپاره هند ته ولاړ شي. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف د لوبغاړو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول دي. ښاغلی روفي زیاتوي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم لومړۍ لوبه به د هند او دوهمه به له بنګلاديش سره وي. دغه سیالۍ به د جنوبي اسیا د هیوادونو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د دسمبر په 20مه نیټه په هند کې پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د مویتای فدراسیون وایي چې ډېر ژر به د مویتای د اتلولي لیګ سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون د نشراتو مرستیال حبیب الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د جوړولو هدف د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول دي. ټاکل شوی دغه سیالۍ راتلونکي اونۍ پیل شي چې پکې به له ټول هیواد څخه شاوخوا 100 لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی نظري وایي چې دغه سیالۍ به 3 میاشتې دوام وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون 15 تنه روزونکي او سارونکي جنوبي کوریا ته سفر وکړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سفر هدف د وی اونۍ لپاره د روزونکو او سارونکو د روزنې په یو ښوونیز پروګرام کې ګډون دی. ښاغلی پیمان زیاته کړه چې په دغه ښوونیز پروګرام کې د تکواندو فدراسیون د روزونکو او سارونکو د ظرفیتونو لوړول دي چې د تکواندو د نړیوال فدراسیون غړي هیوادونه پکې ګډون کوي. او د فوټبال د مشهور لوبغاړي لیونل میسي افغان مینوال مرتضی احمدی خوب هم آخر په حقیقت بدل شو. د لیونل میسي د ټویټر رسمي پاڼې د معلوماتو له مخې مرتضی احمدی د قطر پلازمینې دوحه کې له لیونل میسي سره وکتل. مرتضی احمدی د لیونل میسي په بلنه او لګښت قطر هیواد ته تللی دی او مخامخ یې سره ولیدل. لیونل میسي او مرتضی احمدی د بارسلونا او الاهلي فوټبال لوبډلو ترمنځ له سیالۍ مخکې په یو هوټل کې ولیدل چېرته چې دغه لوبډله د سیالۍ لپاره میشته ده. مرتضی احمدی د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي تیر کال د لیونل میسي سره د ساری مینې لرلو له کبله له پلاستیک څخه د لیونل میسي کمیز جوړ او پتن کړی وو. د خبرونو پای
د لوبو له میدانه
د کرکټ بورډ نوې ټاکل شوی رئیس شکر الله عاطف مشال وایي هڅه به وکړي چې کرکټ له سیاسي مداخلو لاسوهنو لرې وساتي. ښاغلی مشال وایي په څو زونونو کې به د کرکټ اکاډمي جوړوي او نویو استعدادونو ته به چانس ورکوي چې د کرکټ نونس کلنو یا هم ملي ټیم ته لار پیدا کړي. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کرکټ بورډ کې به څه اساسي بدلون نه راولي.
کرکټ بورډ لکه څنګه چې پوهېږي یو ملي اداره ده. اول د کار به مې دا وي چې د دې ادارې د ملیتوب خبره باید ثابته کړم. ټول افغانستان ځان باید پکې ونیوي، د ټول افغانستان د نمایندګي پکې وي. حاضینه چې باید سیستمونه دلته له تر اوسه هم بعض شیان په هغه مانډول سیستم باندې وړاندې دي. بعض سیستمو ته ضرورت ده چې دلته نوي راوړل شي او کار پرې وشي.
د داس ویل کېدل چې د کرکټ بورډ مخکېنی مشرتابه ځینو تکړه لوبغاړو ته په میاشتو میاشتو په مسابقو کې د برخې اخیستنې چانس نه ورکوه. تاسو به څه پروګرام سنجوئ؟ البته دې ته په پام سره چې هر لوبغاړي ته په هر مسابقه کې شای چانس ونه رسیږي.
مونږ لا تر اوسه سلیکشن یو مستقله کمیټه نه ده درلودلې. نو دما یو دولتونه دا ده چې یو مستقله سلیکشن کمیټه باید ولرو. هغه تخنیکی کار ده. هغه دې پېږي چې هر میچ لپاره باید دوی ورل او هغه مستعد لیران انتخاب کړي او خلکو ته قناعت ورکړي. مونږ ته قناعت دی چې کرکټ بورډ اداره مینجمنت به چې په دې کې مونږ راځو دا په هیڅ ان شاء الله په دې کې مداخله نه کوي او داخلي او بیرونی سیاسي او زورور لاسونه به ان شاء الله اجازه به نه ورکوم چې په دې کې انفلوئنس ولري، په دې کې مداخله ولري. په استعداد به خلک راځي هر لوبې ته او موږ د ډیپارټمنټونو د دې جدا چې په شلوریزو لوبو کې څوک لوبېږي، په پنځوس شلوریزو لوبو کې څوک لوبېږي او په څلور ورځنیو لوبو کې څوک لوبېږي.
په کرکټ بورډ کې د سیاسي نفوذ یادونه تاسو مخکې هم وکړل. ځینو کسانو د زورواکو یادونه هم کړې ده چې هڅه کوي نفوذ ولري. دا کسان څوک دي او څه غواړي د کرکټ بورډ څخه؟
زه چې کله د کرکټ بورډ اعضا او رئیس جمهور انټرویو کولم